ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لست مو هم ترلاسه کړی. د دې نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اورئ. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کنګرې په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پیښنن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده.
اورزګان اته ترین کور جنوب سیمې خواته چې د چریکي برید له امله چې د ملي امنیت ښاري مدیر د وظیفې په جریان کې د چریکي برید لپاره شهادت رسېدلی او دوه تنه نور همکاران
ای بادی وای چې رکی برید کوون کې چې نامعلوم وسلوالو لسیمه په تخته برلې شوی خو افغان پوزیان ای د پوینا د نیولو هڅه کوي. د پیخي مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلو خمرې کې په یو چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
لس بجې د پلو خمرې ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصوبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یولس تنه ټپیان کیږي.
د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نامنویو د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قلعه اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلعه اردو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوې او پر نهو وژل شوو سربیره 12 طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز یوه له ناامنو ولسوالیو بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غراز ویلی چې د ټولو خواو افغان مشران باید هیواد لومړیتوب ورکړي. له تیر وطن درس واخلي او یو سیاسي هوکړه ته ورسیږي. خبرونه لازم دی راډو اوري. د امریکا دیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهم ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشري لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوریت پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولو نو بلکې د دیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د دیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډیر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او ویل دغه نومونه ورته دا معنی لري چې ټوله نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخوانی ولسمشر بیل کلینتن په خپله وینا کې د کورونا په خبره شوې و. بعد یې ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ او ویل چې سپینه ماڼۍ چې باید د دې چارې د رهبرۍ مرکز وي پکې یوازې ګډوډي ده. د جمهوری پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړ یو هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ټرمپ چې له مکسیکو پولې سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو ژغ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژنې. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپای ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا د غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوي سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا تر څنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریري په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه خبره کړې بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت، ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز یې په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریري په 2015 کال کې په بیروت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و.
له نوریاس نوري څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت د طولاني کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینس کوي.
په اروزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالی وایي
کشکی جنگ نه وای، کشکی داغه پسند کې که شاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کیه په شهر په مخدی په
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې صنعت په پراخي دوه. د دغو موضوعاتو او یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ځنډیدلې، خو ازادي راډیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښېني. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دې غوښتې چې نوم یې څرګند شي ازادي رادیو ته ویلي په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټي او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بل خوا د حکومت یوه سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دوو دلایلو له کبله ځنډیدلي دي. امید زهیرمل چې همدا شپه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهیرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم د غړو نمونه څرګند شوی دی، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلې شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوري، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخون، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخون، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوال شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمد مو تاغه کسان دي چې د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د مذاکره کوونکې پلاوی په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمېر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوند دي او پاغه پورې تړلي ګڼل کېږي درس یې پکې ویل دي. د بیلګې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټیشن په مدرسه کې، میرا شامشاه بر یو مدرسه د جهغی کې زده کړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سهیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلې بشپړ شوای دغه لیست نه دی مګر هر کله چې بشپړ شو لرسنیو سره به شریک کړي واقعا دغه ولس کسان دی او کنا نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب. د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره له دې چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دې خوشي شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکبلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وی تر هغه پورې چې دوی د ځنګړي او قطاعات او هغه اسیران چې له طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 320 بندیان چې متنازی بندیان شمیرل کیږي او طالبان په ځلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بل دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغه شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتی ځواکونه بوري اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې بریدونه کړي دي او وژلې دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، استرالیا او ناروې ځینې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختي دي چې دا کسان خوشی نه کړي. د افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټه سره دغه هیوادونه قانع کړي ترڅو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځ لاړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پیل پاړه باندې اوس مهال مطرح کړي هغه نږدې سل تنه افغان سرتیري دي چې ځانګړي قواوو پورې د کمانډو د کورنۍ چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندي او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا خلاص نشي 320 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازی بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا د کړې ده کته 320 تنه زندانیان د خلاص نشي هیڅ کله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راس د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مرکزي پلاوي د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اگست 19مه د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه خوراکي توکي دي. خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خند د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اړه اندیښنه شي د دې موضوع تفصیل هم د امید ظاهر مل په راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید سه فرزند باقی مانده.
دا د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په ومنټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو څلویښت کلن جاوید چې د دریو اولادونو پلار وو د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پرې چاودنه وشوه.
شهید
احمد جاوید اتلس کال کېدل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل هم دا و چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکې وو. هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اگست 19مه یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورته د افغاني سینماشتي ټولنه وایي داسې مهال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور اغا صاحب زاده د چهارشنبه پر از ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو لټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زما په ان جګړې د افغانستان ډیری برخه تهدید او ځانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متضرر شوي دي. سره مې هم د یوې خیرپالې او بې پلوه ادارې په حیث هم له دې ناوړه حالاتونه او د هیوادوالو له بېوزلۍ نه رنځ وړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. لدې سره په خوا کې وچکالی او د کورونا وایروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت په خطه د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې د ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالي او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری دوستانه.
له هغه 10 میلیون کسانو چې بشری مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2 میلیون هغه دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حد له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دي چې د کسانو ته مرسته ورسوي. هغه چې په ورځنی ډول لومړنۍ او اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
جوان پشیبو کے پروگرام په هم دی خبرونه کې واوري.
سات څلور بجې او 14 دقیقې شوې. د آزادی ریڈیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د بشری حقوقو او همداراس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په پکتیا کې خلک په نشو د روزدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روزد شي دي. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آریان له یو داسې پلار سره ژغېدلې چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی. خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وی زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلنه چې په دې شروع کړی نو زموږ کوچه لاړه وظیفه ته دی به لاړ مکتب مکتب ته ځم چې مکتب ورځ معلم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم ازوري مې وکتله دېس ورځې غیر حاضر خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده. یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دی او چرس هم په جیب کې دي.
دغه درد د پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډیر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زمانه نه به ډېر واړه واړه ماشومان لري چې 12-14 کالو دي. دا هم دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دي تولانی کې دا په 40 ورځې یو میاشت کې یو معتاد دي نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود دا کې درد کې چې وینس کې.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مانی او وی له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت جواب نه دی مندلې.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. تو موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمیر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موریدل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشتو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غشتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وای د محل په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوې دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وای په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندې توپ ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د زمینه هم برابر کړی. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې وابري.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنیک مرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
خغلې رستمی وایي په دې ورستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډیر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښت مندي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره ځنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډیری غوښه له بهر واردېږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیند تر غاړه او د زرغونه فاصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه توره پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي. کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلوان سي.
خویاجی مشاعری تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خو څخه د اوربند غشتنه وکړه. دی ویل که څه هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړي او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نوم یې جمعګل همتی، د اورزګان ولایت نشین د کری یو سیدونکو.
کښ کې جنگ نه وای کښ کې داغه پسان کې کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل از موږ په شاوخوا کې خلک په کفن پسې ګرځي د موږ خوز موږ پسان کې بل څوک په کفن پسې ګرځي داغه خپل د کور غړي د لاته ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاعرې ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم ترسره کړه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس یوه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې مشان په پام کې لري. نن د اگست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کوي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اگست 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راوروسته پر نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي، اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چینن د اگست 19مه به د دغه هیواد د روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالې سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپایي مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یوه ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو اروپایي مشرانو ته داسې وویل:
I call on you not to recognize this fraud.
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات ممنه. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال څخه، یعنی د شپږ ویشتو کلونو راهیسې، د دې هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دی او د روان کال د اگست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین یې وایي په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د د عمده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان یې خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپېته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. اغلې تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my country.
د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولې ایز انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لارې د واک د سولې ایز انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشریز انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او وی ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولي دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه دوه تنه مړه دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونې موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسول ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اگست پر 13مه، یعنی پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریکه کړه. روسیا له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وژلي دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زوخه د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بنده خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلستان څخه د افغانستان د آزادۍ ورځ ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده او پکار ده چې ټول افغانان یې په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بوست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله، سمدستي لاړم یوه شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نه و چې بچی مې پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تیرین کوټ کې په یو برید کې د ملي امنیت ښاري مدیر دی وژل کیدو خبر ورکوي. د اورزګان دی والی بیان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تیرین کوټ کې په یو چریکي برید کې وژل شو. د بغلان چارواکي په پولي خمرې کې په یو چاودنه کې د دوه تنو دی وژل کیدو او یو لس نورو د ټپي کیدو خبر ورکوي. د بغلان دی والی بیان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوه وژل شو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نه طالبانو دی وژل کیدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوی خبر پرنه کې ویل شوی چې وسلوال پرون قصد درلود د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوسټو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاوتن وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی میخیل زاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سکال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلی دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن رون رسمن د روان کال د ولسمشری لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشری انتخابات د نومبر په درېمه ترسره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هیواد کې د ولسمشری د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامۍ مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق قرری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل.
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونکو کوم دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړي. دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول داسټو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک په خارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي. دلته بس ورور له خو پوسټ کوشک ګټه وانه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدريزره نه پار خو دغه کې خلک جدل بس ورور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن پوسټ کوشک به خو بوډونه خو سپلای خو چپلاقي جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایراني پلاستیک هغه نه ته مو خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملتم خیر نه رسیږي. یو زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس ورور ملت هم خیر وکي بس دغه دماغ وخت نه نورم په مخه ښه
پیغام داد ورور چې دا مسلمانان په دادش کې پاتې دي دوه سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک چې امر سي دا بازار تر اسي نو دا زغ تر اسي دا امر سي چې زوم روان سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک وډیر وساسي دا یو سړی چې هغه ماشه یا هغه دغه ما هغه سړی تر سي او دا نور تنر سي دا خور غریب تنر سي تر دا شوه چې دا وب بندونه په وته دا وب بس مهار کې ډیر به روان دا چې دا دا ازادي راځي السلام علیکم عمران خبر کوم دا میدان وردا غره زمون د سرطان د میشه د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمون د لوړ پړو چارواکو دا خواسته زمون د ماشونو غم دي زړه زړه خوړل شي والسلام به احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل